ځانګړي 25 دقیقې بحث لرو چې د منځنۍ آسیا له هیوادونو سره د طالبانو سرپرست حکومت پر تعامل را څرخي. خو په افغانستان کې مازدیګر څلور نیمې بجې شوې. یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د طالبانو حکومت د افغانستان لپاره د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي آصف دورانی هغه څرګندونې رد کړې دي چې وایي ترهګرې ډلې ښایي د افغانستان له خاورې یو بل لوی برید وکړي. ښاغلي دورانی څو ورځې مخکې په یوه بحث کې ویلي و د افغانستان وضعیت هم ریکارډ کچن دی چې ښایي له دې هېواده پر متحدو ایالتونو د 2000 کال د سپتمبر د 11 حملې ته ورته حمله وشي. خو د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وایي حافظ ضیا احمد نن پر ایکس شبکې یا پخوانی ټویټر په یوه بیان کې د دورانی څرګندونې منحرفونکي بللې دي او ویلي دي د افغانستان لوزیت سره هغه سمون لري. خغلی زی احمد وای د طالبانو حکومت په افغانستان کې داعش ډله زپلې ده، خو زیاتوي کړي له ډیورن کرښې هاخوا د داعش پټن ځایونه له منځه لاړ شي نو د دې ډلې له خوا پیښ ګواښونه به هم په بشپړ ډول له منځه ولاړ شي. د طالبانو حکومت د روغتیا وزارت په افغانستان کې د بیزو د کوڅوک په نوم د ناروغۍ د مخنیوي لپاره د تدابیرو په اړه د بحث خبر ورکوي. بختر خبری آژانس چې طالبان اداره کوي خبر ورکوي چې د روغتیا وزارت سرپرست مولوي نور جلال جلالي له چارواکو سره په یوه غونډه کې د ناروغۍ د مخنیوي پر لارو چارو خبرې کړې دي. د راپور له مخې په افغانستان کې تر دې دمه د بیزو د کوڅوک د ناروغۍ د مواردو راپور نه دی ورکړل شوی. د روغتیا نړیوال سازمان WHO د زمري په 25مه د ناروغۍ د سرایت له کبله د افریقا په ځینو برخو کې بیړنۍ حالت اعلان کړی و. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی وایي اوکراین نه غواړي د روسیې خاوره اشغال کړي. په داسې حال کې چې اوکراینی ځواکونه د روسیې په سرحدي سیمه کورسک کې حضور لري او سلګونه کیلومتره خاوره په ولکه کې ده، اوکراینی چارواکي وایي د دې اقدام هدف د روسیې د خاورې اشغال نه بلکې د یوې حایل سیمې رامنځته کول دي. ولسمشر زلنسکي پرون وویل اوکراینی ځواکونه په کورسک سیمه کې 2 نوي کلي نیولي او څه باندې 1250 کیلومتره ساحه په ولکه کې ده. د افغانستان د ولس کلونو فوټبال ملي ټیم قرغزستان ته 2-0 ماته ورکړه. دا لوبه پرون د مرکزي آسیا د فوټبال د ولس کلونو ټیمونو د اتلولۍ په لړ کې وشوه.
دو خبرې دي. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
کولی چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
د نن ورځې 25 دقیقې بحث مو په سلامونو هرکلی کوو. نن د طالبانو له حکومت سره د منځنۍ آسیا د هیوادونو پر اړیکو او تعاملاتو خبرې کوو. د طالبانو حکومت چې د نړۍ د یوه هیواد لخوا هم په رسمیت نه دی پیژندل سوی، له تیرو دریو کلونو هڅه کوي چې د سیمې له هیوادونو سره خپل تعامل زیات کړي. په داسې حال کې چې د طالبانو د ځینو مشرانو نومونه لا هم د ملګرو ملتونو د بندیزونو په فهرست کې شامل دي او نړیوال په احتیاط ورسره چلند کوي، طالبان هڅه کوي چې لارې موقع په استفاده داسې وشي چې د نړۍ هیوادونه ورسره سیاسي اړیکو او تعامل ته لیواله دي. په دې منځ کې ازبکستان له هغو هیوادونو څخه دی چې له طالبانو سره تعامل ساتلی. د طالبانو ډیپلوماتان یې منلي او اوس یې په افغانستان کې د خپل سفارت د فعالیت د دوام خبره هم کړې ده. پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ په تیرو دریو کلونو کې په لومړي ځل دغه هیواد ته د یوه بهرني په ځانګړي ډول د منځنۍ آسیا د هیوادونو د یوه عالي رتبه چارواکي سفر د رسنیو ډیر پام ځان ته واړاوه. د ازبکستان صدر اعظم عبدالله عارف اوف په مشرۍ یو پلاوی د شنبې په ورځ کابل ته د خپل سفر پر مهال د طالبانو حکومت له ځینو لوړپوړو چارواکو سره کتلي او په بیلابیلو برخو کې ورسره تړونونه هم لاسلیک کړي دي. د طالبانو د سوداګرۍ وزارت ویلي چې د ازبکستان د صدر اعظم د سفر موخه د افغانستان او ازبکستان ترمنځ د سوداګرۍ په دواړخیز غونډه کې ګډون او کابل کې د ازبکستان د تولیداتو د ګډ نندارتون پرانستل دي. د طالبانو حکومت د شنبې په ورځ اعلان وکړ چې کابل ته د ازبکستان د صدر اعظم د تاریخي سفر پر مهال له دغه هیواد سره د 2.5 میلیارد ډالرو په ارزښت د سوداګرۍ او پانګونې تړونونه لاسلیک کړي دي. د ازبکستان د دغه لیوالتیا هدف څه دی او آیا په دې ډول سره روسیه چې د منځنۍ آسیا پر هیوادونو بشپړ نفوذ لري غواړي ځینو قدرتونو ته د خپل ځواک ننداره وړاندې کړي؟ په همدې بحث کې ورباندې خبرې کوو. د بحث میلمانه دي غوث جانباز چې په روسیه کې د تیر جمهوري نظام د ډیپلوماټ په توګه کار کړی دی او د پانتون پخوانی استاد عزت الله پیژان. دواړه میلمنو ته ښه راغلاست وایو. پیجان صاحب تاسو ته براسو ستاسو نظر به وورو مخکې تر دې چې د جانباز صاحب ټلیفون روخ کیږي ستاسو نظر څه دی چې ازبکستان څنګه کولی سي چې دومره لوی خطر پر ځان ومني او د طالبانو له حکومت سره تجارتي او سیاسي تعاملاتو ته زړه ښه کړي؟
زه فکر کوم چې دغه ډول حرکتونه چې اوس یو داسې ادارې سره ترسره کیږي چې هغه لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه د نړۍ د هیڅ هیواد د هیڅ حکومت او د نظام لخوا په رسمیت نه ده پیژندل شوی، د دې معنا یوه دا کېدای شي چې د سیمې هیوادونه خصوصا د منځنۍ آسیا هیوادونه په افغانستان کې د روان حالت څخه ډار او اندېښنه لري. دوی غواړي چې د دغه ډول تعاملات د لارې اوسنی ادارې د کابل ته ځان نږدې او خواخوږي وشي، او دغه ډول تعاملات دي اقتصادي نومور کې د اقتصادي اړیکو تر چتر لاندې تر سره کیږي. زه په دې باور یم چې د اوسنی ادارې په شتون کې د دې عملي کول ستونزمن څه چې بيخي ناشونی دي، ځکه یو اړیکه یو تعامل خصوصا تجارتي اړیکه باید د یوې مشروع ادارې سره ترسره شي، نه دا چې د یو داسې ادارې سره چې تر اتیا ډېر لوړ پوړي کسان د ترهګرۍ په تورو لیستونو نړیوال لیستونو او د ملګرو ملتونو په لیستونو کې شامل دي. نو دا یو غټ خطر دی او عملي کول یې ناشونی دي، خو تر شایه دا پیغام پروت دی چې دغه هیوادونه چې افغانستان د دینیز دی پراتی دي، دوی غواړي چې اوسنۍ ادارې ته وشي چې ستاسو د خواصو څخه چې کوم فعالیتونه یا ستاسو په جغرافیه کې چې کوم ترهګریز فعالیتونه کیږي یا کوم ترهګریز ګروپونه چې دلته فعال دي، پام ووي چې د دغه ترهګری اور زموږ تر لمنې پورې راونه رسیږي او دا په اصلاح سره یو ډول سیاسي رشوت دی چې ورکوي. او د دې ترڅنګ د په دې باور یم چې ستابنګ روسیا هم دغه هیوادونه تشویقوي او غواړي چې ځان خوندي او مسؤل په اصلاح سره احساس کړي او خپل مسؤلیت ګارانټي کړي د دغه فعالیتونو او د دغه تعاملاتو د لارې. خو په عمل کې متاسفانه د افغانستان خلکو ته او د افغانستان عام ولس ته دغه تعاملات زما په شخصي نظر او مطالعه باندې نه په لاند محل کې نه په اوږد محل کې د طالبانو په وجود کې هیڅ ډول ګټه او اقتصادي پیاوړتیا په غوړېدنه کې هیڅ ډول ګټه او مثبت بدلون نشي درلودلای.
ډېره مننه جانباز صاحب ستاسو ټلیفون کې رخصوي وي. ستاسو نظر څه دی؟ یو خو هغه مسایل دي چې زموږ د سترګو په وړاندې روان دي، بل په دې ځینو مسایلو کې د نړۍ د لویو قدرتونو شکیلتیا ده. د منځنۍ آسیا هیوادونه چې د روسیې تر مستقیم تاثیر لاندې دي، څه فکر کوي چې په دې ډول تعاملات سره غواړي خپل ځواک د نړۍ لویو قدرتونو ته وښيي او که نور مسایل شامل دي؟
زه داسې فکر کوم چې هغه کوم تعاملات چې د منځنۍ آسیا هیوادونه اوسني حاکمیت سره د افغانستان کوي تر ډېره بریده هم اقتصادي بڼه لري او هم امنیتي سیاسي. د یو خو تاسو ته معلومه ده چې دغه هیوادونه لکه ازبکستان، ترکمنستان، قزاقستان دوی په شدت د توسعې په حالت کې دي، نوي بازارونه لټوي، نوي زیربنایې لټوي، نوي بدیل لارې لټوي، نوي بندرونو ته جنوبي آسیا ته همدغسې منځني ختیځ ته او دننه په کور کې لکه چې تاسو ته اشاره وکړه په ډېرې چټکتیا سره اقتصادي توسعې په حالت کې دي. دې کې هیڅ شک نشته چې دا هیوادونه یو سلسله تعاملاتو کې هم شامل دي د منطقې هیوادو سره لکه چین سره، لکه د روسیې فدراسیون سره او نورو هیوادو سره، ځکه چې دوی غواړي به یو ترتیب ځان د امنیتی محتمل و ستونز و سخه هم زان پا امن که وساطی ده همدی هیوادو یو تعداد مخرب دلی لکه ترنگ چوویل کیگی ده افغانستان پا خواه رکی یا پا منطقه که هم شتون لری نو دوی غواری چه هم ده زان سلاو گوری یعنی ده اقتصادی ده خپل اقتصادی او خپل منافیو تا پکتو ده یوی خواه و ده بلی خواه افغانستان ولو چه ده یو غیر رسمی حاکمیت ترلاندی ده چه دوی تروسه پوری پر رسمیت نپیجنی خب یا هم چون خپل منافع دیری مطرح دی که امنیتی دی که اقتصادی دی نغالی چه پدر اسی یو لوی او دسی جوار تعامل که افغانستان شامل کی ترسو د نورو مخربو د منطقی یا د سیمی د زدو آجنداو کار افغانستان نشی او د بل خواه بیا د دوی منافع هم ونه نگول نشی نو پدې ترتیب د دوی هلې ځلې کاملا پرګماتیکې دي د یو لوی تعامل په ترڅ کې ترسره کیږي.
ډېره مننه. اوریدونکو ته بیا هم یادونه کوم چې 25 دقیقې بحث له ازادي رادیو اوري. نن په دې بحث کې پر دې خبرې کوو چې د سیمې ځینې هیوادونه په ځانګړي ډول د منځنۍ آسیا ځینې هیوادونه ولې له طالبانو سره د سیاسي او اقتصادي تعامل د دوام ساتلو هڅه کوي. د بحث میلمانه دی غوث جنباز چې په روسیه کې د تیر جمهوری نظام د ډیپلوماټ په توګه کار کړی د دغه راز د پانتون په خوانی استاد عزت الله پیژان صاحب تاسو ترازو کوزبکستان او نور هیوادونه چې له طالبانو سره سیاسي تعامل ته دومره لیوالتیا لري بیا ولې د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني؟
د طالبانو د ادارې د رسمیت پیژندنې موضوع د یو هیواد خصوصا هغه داسې هیواد چې هغه په سیاسي نړیوال سټیج باندې ډېر مطرح نه وي او ډېر قوي غږ ونه لري نسبت غرب او غربي هیوادونو ته دا د هغو د وس خبره نه ده. دوی به وغواړي چې دغه اداره په رسمیت وپېژني خو په عین وخت کې د دې پایلو ته هم متوجه دي. دې په دې پوهیږي که داسې اقدام وکړي دوی ته به سیاسي او اجتماعي پایلې څه وي. نو دوی ډېر محتاطانه مخته دي او نه غواړي چې د یوې ادارې د رسمیت پېژندنې پر سر باندې خپلې ملي ګټې او خپل ملي منافع د اوسمهال دپاره د نورې نړۍ سره په خطر کې واچوي. زه فکر کوم چې د دې د واس خبره نه ده تر څو پورې چې لړۍ په دې سلام نشي دا خبره د دې تر واس تیره ده او نشي کولای چې دوی په یوازې ځان سره دا کار داسې یو پرېکړه وکړي که ستاسو یادې څه موده مخکې په دغو هېوادونو کې یو هېواد د یو هېواد حکومت لږ شین څراغ وښودي چې موږ ګواښ غواړو چې دغه اداره په رسمیت وپېژنو خو مقابل کې غرب او د نړۍ نور هیوادونو حتی اسلامي هیوادونو ډېر شدید غبرګون وښودي. دوی په دې باندې پوهیږي او ډېر محتاطانه حرکت کوي خو بیا هم دغه حرکت دغه تعاملات چې کوي دا زما په نظر باندې نمایشي دي او لکه څنګه چې مخکې یادونه وسوله دا د دې لپاره دي چې په افغانستان کې چې د امریکا د لیست پر اساس باندې یویشت ترهګریزې ډلې اوس هلته فعال دي د دوه ترهګریزو ډلو د طالبان په شمول له شره ځان په امن کې وساتي او طالبان په دغه ډول د کاغذ پر مخ او نمایشي حرکاتو او تعاملاتو باندې خوشحاله او د ځان ملګري ترې وخته پورې وساتي.
جنبل صاحب روسیه لا هم طالبانو ته د تروریستي ډلې په سترګه ګوري او د دغه هواد چارواکو ویلي دي چې لا هم د دریز دوی بدل سوی نه دی. ستاسو نظر څه دی چې روسیه که تعامل ته لیواله ده ولې دوی ته لا هم طالبان یو تروریستي ډله ده؟
اصحاب روسیه خو د هغه وخت نه چې طالبان د سیاسي صحنې ته د افغانستان راوړل شوي دي د هر تعامل په ترڅ کې چې شوی دی دا کار خو دا جلا بحث دی. د همغه وخت نه تر دغه دمه کوشش کوي چې دوه ګونی دو بعدی سیاست د طالبانو په تړاو پلی کړي. د یوې خوا د دوی ملکي ادارې چې په راس کې د بهرنیو چارو وزارت واقع دی، یعنی پالیسي ساز اداره، هغه همداسې پرله پسې په دې تاکید کوي چې په افغانستان کې حاکمه ډله امنیت راوړی دی، په افغانستان کې شرایط بهتره دي، او دوی سره باید لوی تعاملات وشي او دوی باید اگنور نشي. د بلې خوا د دوی امنیتي نظامي چارواکي همداسي بیا هم پرله پسې په دې تاکید کوي چې د افغانستان نه خطرات مواجه دي، منځنۍ آسیا ته د روسیې منافعو ته په افغانستان کې دهشتګري ډلې تپلې شتون لري، فعالیت کوي، حتی ان تر دې چې د دوی لوړ پوړي چارواکي لکه بهرنیو چارو وزیر، دفاع وزیر، په دې وروستیو کې صدر اعظم، مخصوصا د دوی کتنې چې د تاجکستان سره کېږي، د هغوی پولي هلته تقویه کوي، استحکامات زیاتوي، نور نظامي تخنیک هلته هستوي، نو دوی پرله پسې په دې ټینګار کوي چې هلته دغه ډلې فعالیت لري. نو دې خوا یو تضاد موږ ګورو د دوی په کړنو کې، د بلې خوا تعاملات وینو. دا ټول څه معنا لري؟ د یوې خوا هماغه د خنجر او د کلچې سیاست پلی کوي چې د یوې خوا کوشش کوي چې افغانستان کې نفوذ خپل وساتي، او د افغانستان د طریقه په منطقه کې په وساتي خپل نفوذ، سیاسي، امنیتي او اقتصادي نفوذ وساتي. د بلې خوا لکه مخکې چې مې هم ستاسو خدمت ته اشاره وکړه، په هغه عمومي اجنډا کې د منطقې، ځکه چې افغانستان د منطقې یو لار ده، یو ډېره لویه دروازه ده، او په دې د منطقې هیوادونه بالکل پوهیږي، کوشش کوي چې د نورو هیوادونو کومې موخې چې دي، مخصوصا چې دوی فکر کوي چې هغه موخې د منطقې او د روسیې مثلا په ګټه نه دي، هغه دلته پلی نه شي. او تصادفي هم نه وه چې په ټولو دغه منطقوي غونډو کې، که هغه شانهای دی، که هغه بریکس دی، که هغه د دوی د بهرنیو چارو وزیرانو کومې کتنې دي، د امنیت شوراګانو د منشیانو کتنې دي، او که ځینې نور لکه دغه د ټول ګټو هیوادونو جلسې دي، دوی د پرله پسې په دې باندې ټینګار کوي چې هغه هیوادونه چې دلته شل کاله یې حضور درلودو افغانستان یې تخریب کړ. البته زه نقل قول کوم، او اوس حق نه لري چې د افغانستان په برخلیک کې سیاسي شمولیت ولري، او دلته بیا اډې رامنځته کړي، یا د افغان حتی تر دې بریده هم وایي چې دلته کمی اډې حتی د افغانستان په شاوخوا کې هم باید رامنځته نه شي. په دغه راست کې موږ مثلا که متوجه شو د روسیې، د چین، د ایران پالیسیګانو ته نو وګورو چې په همدې مطالبه دوی ټینګار کوي. په دې ترتیب دغه کړنلاره د دوو بعدو نه، د دوو اجزاو نه مرکبه ده، او د طالبانو په مقابل کې هغه د پلی کوي. د یوې خوا تعامل، پراخ تعامل، سیاسي تعامل، سفارتونه ساتل، سفارت ورکول په خپلو هیوادو کې، د بلې خوا فشار، پرله پسې فشار چې تاسو لا تر اوسه پورې مشروعیت ترلاسه کړی نه دی، په رسمیت پیژنو نه، ترهګریزو حرکاتو ته په منطقه کې او دننه په کور کې متوجه اوسېږي، د مخدره موادو د کښت او د هغې قاچاق هم دلته شتون لري. نو په دې ترتیب دوی دغه دوبودي پالیسي مخ ته وړي. هدف څه دی؟ هدف دا دی چې دوی هم په یو ترتیب کوشش کوي چې یو مشروع ملي ترخیز حکومت په افغانستان کې رامنځته شي، تر څو دغه ټول سیاسي بار په دوی باندې ونه لویږي. ځکه چې که تر یو هیواد په رسمیت پیژنې، نو ته یو سلسله سیاسي مسؤلیتونه په غاړه اخلي. دوی دې ته حاضر نه دي چې ټول مسؤلیت خپل په غاړه واخلي. هماغه چې پس د یوګوسلاویا د رنګېدو نه یو تعامل پیدا شو، یا یو عرف پیدا شو چې هیوادونه کوشش کوي داسې په ډله ییزه توګه نوی پیدا شوی هیواد په رسمیت وپېژني، دوی کوشش کوي چې دوی دې ته منتظر دي، او دې په دغه اجماع کې داسې کار کوي چې یوه ډله د هیوادو که ټول شرایط مساعد شي او ټول په دې اړه اجماع ته ورسیږي، نو بیا به د دې هڅه وشي، یا دته به اقدام وشي. احتمال وایم چې اوسنۍ حاکمیت په ترتیب وپېژندل شي. خو په عین وخت کې په بینلي حقوقو کې استاس خدمت عرض کوم چې د سې کم شې په نوم د رسمیت پیژندنو نشته چې د سې کم انسټیټیوشن چې هغه تسجیل کړی وسیږي عمومي اصول شته دي اما د چې تسجیل شوی کنوانسیونی کم مواد وسیږي چې دا شاید دی او زه رسمیت پیژنم خو یو عرف را پیدا شوی دی دغه عرف ته دوی اوس ژمن دي په یو ترتیب غواړي چې دغه کار په ډلهیي توګه وکړي
ډېره مننه پیژن صاحب د منځنۍ آسیا ځینې هیوادونه د ځینو افراطي ډلو له حضوره اندېښنه لري ازبکستان د ازبکستان اسلامي غورځنګ پر تحرکاتو اندېښنه لري تاجکستان د داعش ډلې په اړه اندېښنه لري او د نړۍ زیات هیوادونه بیا په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ په باب عیني اندېښنه لري دغه اندېښنې څومره واقعي دي
دا اندېښنې واقعي دي او دا اندېښنې او دا خطرات د سیمې هیوادونو ته دا هر ورځ پچیرو پچیرې دوه سره د طالبانو په وجود کې زیاتیږي دلته یو خبره د یادونه ورده چې دا سي ځینی شواهد موجود دي او دا سي ځینی ویناګانې سوي دي چې د دوه په تړون کې هغه پټ زمایم چې هغه د خلکو سره د ملت سره د افغانستان خصوصا دي شریک سي په وو کې یو ماده ده چې طالبانو د امریکا متحده ایالاتونو څخه وغوښتي چې تاسو غواړئ چې موږ د افغانستان د خلکو پر سر ویش باندې حاکمان کی موږ خو تاسو ته معلومه ده چې البته پرایو باندې البته خلکو په خوشه باندې ناراضه موږ د ټوپک په زور باندې راځو او هر څنګه وو نو خلک زموږ سره په هیڅ وجه باندې نه دی ولاړ او موږ د خلکو حمایت نه لرو او د بده خو موږ داسې اقتصادي او زیربنایي کارونه هم نسو کولای نظر دا باندې زرو د حالت چې دی اوس لري د هغه وخت پیش بینی شوی وو چې موږ په هغه سره سیمه او نړۍ راضي وساتو او هغه باندې فشار او کوم مثلا موږ په تاسو باندې تاسو موږ سره تعاملات نه کوي موږ په تاسو باندې بندر وته داسې شی د صادرات واردات تعامل دی د هیڅ هیواد سره نه لري چې هغه د فشار په وسیله په توګه باندې استفاده کوي نو دی د امریکا سره وشتي و چې دا موجوده ترهګری د لچ امریکا هغه وخت لیس کوکه چې یو ترهګری نړیوال د لید ته په افغانستان کې موجود دی د دې سره کار ملري په دې باندې فشار مراوړي موږ د دوه ډلو څخه په سیمه کې د فشار د وسیله په توګه باندې استفاده کوو او کوم هیواد چې لږ غواړي چې په موږ باندې فشار راوړي موږ په مقابل کې په دا ډول باندې تهدید وو او دا یو فیصله سره موږ د واک د دوام یو فرصت رامنځته کړي اوس کوم ګورو عیني موضوع ده او عیني فرموله په دې کېږي کله چې په افغانستان کې په سیمه کې یو هیواد مثلا د اوسنۍ ادارې پر وړاندې باندې لږ توند خبرګون شي نو دی په ښکارا او په مخفي توګه باندې په دوه ډول په واسطه باندې دی پر وړاندې فشار اوري کوي یعنی که تاسو موږ سره تعاملات جوړول شې نه کی یا مثلا دا د رسمیت پیژندنې موضوع دا نور موضوعان دي چې هغه ډېر د ملت سره نشري کېږي متاسفانه نو موږ به د دوه ډول په واسطه باندې تاسو امنیت وګواښو او دا څه وسول چې په اروپا کې مثلا کمبریج تر سره سو او همدا په روسیا کې دا خو معلومه سوله چې روس تاسو ته وښودل چې دا د افغانستان څخه پلان سیوی او هسته په افغانستان کې ده نو دا عملی تهدید موجود دی او طالبان د دغه ترهګرو ډلو د شتون څخه په سیمه کې د هیوادونو پر وړاندې باندې د فشار د وسیلې په توګه باندې استفاده کوي او دا کیدای شي ک د سیمه هیوادونه نور د دوه فعالیتونو پر وړاندې باندې مثلا نور چوپ پاتې شي یا مثلا د دوه فعالیتونو څخه یا دوه ترهګرو ډلو د خاصه خدي متضرر شي فکر کوم د سیمه هیوادونه عام د سیمه ستر هیوادونه لکه روسیا چین او ایران هغه د دوهم اپشن څخه ممکن کار واخی چاغه دا دي چې طالبان په خپل منځو کې اوس اډاکل پر درې ډول باندې په خپل منځو کې سره ویشل شوی دی چې یو د مولا هبت لا د لږ په کندهار کې دی یو د حقانی د لږ یو د مولا برادر د دالد چې دا سخت نظریاتي توپیرونه لري دا غو توپیرونه تقویہ کی او طالبان ته په خپل منځ کې د نن په داخل کې انفجار ورکړي او د دې تر څنګ باندې په خواني جهادي د مجاهدینو ډلې چې هغه په سیمه کې د سیمه په شوادونو کې تیاری دی دا فرصت ته ناشې دی هغه تخویہ کې افغانستان ته ولیږي او بیا خدای مکړه په افغانستان کې یو کورنۍ جګړه پیل شي.
ډیر مننه جنبه صاحب. د ازبکستان په شمول د سیمه هیوادونه چې هڅه کوي له طالبانو سره ارتباطات وساتي، دا هر څه ستاسو په نظر لبیری کوي که واقعا د طالبانو د واکمنۍ له دوام سره یا هم د خپلو سیاسي ګټو د تضمین سره لیوالتیا لري؟
خو ټول محتاط دي، د بلې خوا اقتصادي ګټې دي او واقعیتونه دي. لکه مخکې چې مې ستاسو خدمت ته عرض وکړ، دا هېوادونه د توسیع په حالت کې دي او افغانستان خو یو دولت دی، یو سیاسي جغرافیه خو ده، خو حاکمیت پکې غیر مشروع دی. دوی دا هېوادونه منتظر نه شي پاتې کېدلی چې سل کاله نور به په افغانستان کې یو مشروع حاکمیت نه رامنځته کېږي او د دوی اقتصادي وده به په ټپه ولاړه وي. داسې امکان نه لري. دوی خپلو ګټو ته په کتو تعاملات کوي. البته چې دلته په منطقه کې تهدیدونه شته دي چې یو مرکز د دغه تهدیدو په ډېر احتمال همدا افغانستان دی. خو دلته باید زه یو شی تایید کړم چې موږ ته نه ښایي چې د افغانستان ته د یو تروریستي جغرافیه په حیث وګورو، ځکه چې دا زموږ وطن دی او هغه زموږ د ملي ګرایي. دلته باید کاملا جواب اوسي چې افغانستان د تروریزم مرکز نه دی، افغانستان د تروریزم قرباني دی. اصلي مرکز د تروریزم هغه هر ډله ده په شمول د حاکمې ډلې، هغه پاکستان دی. د بل خبره چې تاسو خدمت ته مې د وختل عرض وکم، هغه دا چې د روسیې هغه پیښه چې په کروکوس هال کې وشوه، هلته د روسیې د فدراسیون د امنیت د ریاست د فدرالي امنیت رئیس الکساندر بورتنیکوف د افغانستان نوم نه دی اخیستی. هغې وویل چې هغه کمیډلې څو کسانو چې دا حمله یې وکړه، اول خو دا تاجکستانیان وو. دا یو. دوم خبره دا چې هغه د افغانستان د هغې خبرې د تاسو نقل کول کوم، د افغانستان او د پاکستان په منځ کې چې کومې منطقې دي په دغو ځایو کې دا پلان شوی او طرحه شوی وو دا برید. دا د هغوی خبرې دي. او په څنګ کې هغې دا هم اضافه کړه چې دلته د اوکراین د استخباراتو لاس هم پکې شتون درلود. په دې ترتیب افغانستان د توریزم قرباني دی، افغانستان ته توریزم راوستل شوی دی او دلته پکې مخرب ډلې چې کومې دي، هغه اصلي ځاله مرکز پاکستان دی. د دې ترتیب د شرایط شدي هېوادو ته دا هېوادونه البته چې دي خطراتو ته متوجه دي. ما مخکې هم ستاسو خدمت ته عرض وکړ چې کوشش کوي چې دغه دوه اخیز سیاست ته ادامه ورکړي. البته دوی ټول په سلام مشور دي، لکه څرنګه چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین راغلی تاشکند ته ویلي چې موږ هر اقدام چې کوو د طالبانو د حاکمیت په تړاو موږ په سلام مشوره کوو، او دا هېوادونه د یو بل سره په دغه تړاو
پنځه دقیقه بحث مول ازادي راډیو واورید. نن مو په دې بحث کې پر دې خبرې وکړې چې د منځنۍ اسیا د هیوادونو په ځنګړي ډول د ازبکستان او د طالبانو د حکومت ترمنځ د سیاسي او تجارتي تعاملاتو د زیاتېدو علتونه او اغیزې څه دي. د بحث میلمانه و غوث جنباز چې په روسیه کې د تیر جمهوري نظام د ډیپلوماټ په توګه کار کړی دی او د پانتون پخوانی استاد عزت الله پیژان. لوریدونکو هم مننه چې دغه بحث یې را سره واورید.
جهان میں سفر والا اس کے لاسلر مستاس کا پختانا میں علاج کا خبر میں دوا سا خبر میں دوا سم میں دن سم میں دنیا نہ Oh, oh, oh. یم پا داسے رنجختا چستا لاس میں مسیحا ستا پختانا میں علاج ستا خبر میں دوا ستا خبر میں دوا کبھی زلفے پانا شپا دکھ دے نکڑی سابا